مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د اپریل د میاشتې 8مه نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. زه شاهین بونیریم او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. کلتوري خپرونې او سندرې برته هم وړاندې کوو. خو لومبۍ ورزو مجید بابر ته چې د دې وخت خبرونه
ستړي مشي سحر مو په خیر او لومبۍ د مشال د خبرونو سرټکی. په خیبر پښتونخوا کې 13 ورځې طوفاني بارانونو یو کم 10 کسان وژلي او د یو نیمو سلنه زیاتې جوبل کړي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی به په دورنی سفر نن هند ته ځي. په نیپال کې د تیر خالي د ورځې د راغلي دلدلې له امله د وژل شوو کسانو شمېره 2500 نه اوړېدلې ده. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي چې 13 ورځ د خیبر پښتونخوا په پیښور 400 او 900 کې د سیلای او طوفاني بارانونو له امله یو کم 10 کسان وژل شوي او یو نیم سلنه زیات ژوبل شوي دي. تیره شپه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیښور ډي سي او ریاض محسود اخواو شاسیمو کې د مرګ ژوبلې په اړه وویل.
ډېر غټ نقصان شوی دی، ډېر لوی آفت و. تر اوسه پورې 25 کسان مړي او تقریبا 170 نواخلہ تر 200 پورے دا مونگ سارا انجرڈ کسانو لسٹ دے. مونگ کو ٹول اسپتالوں کی ایمرجنسی کلیئر کرا. رورل ایریاز کے نقصان ڈیر شوئے دے، چھم تا کچا آبادی وا. صحیح اسیسمنٹ کالو دے پر مونگا ٹیمونا ریونیو ٹیمونا پر علاقوں کے موجودی آگا اسیسمنٹ کئی.
بلخوا د لیډرینګ هسپتال لخوا مشال ریډیو ته په واستول شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په وجل شو کې 100 ښځې هم شامل دي او زیاتوي چې د وجل شو شمیره زیاتې دي شي. په پیښور کې د موسمیاتو د محکمې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په پیښور کې د طوفاني بارانونو او سیلای لړۍ به نن ختم شي او زیاتوي چې نن به د څه وخت لپاره د خیبر پښتونخوا په قبایلي او غریزو سیمو کې دا لړۍ جاری وي. تیره شپه مشال ریډیو سره په خبرو کې د موسمیاتو د محکمې یو چارواکي مشتاق شاه زیاته کړه.
دا موجوده سیستم چې دی نه دا به اوس پېښور نه بره قسم را لګي دي. سوات شو، اپر لور دیر شو، چترال شو، مومند ایجنسی شو، باجوړ ایجنسی شو او ورسره خیبر ایجنسی او رمزي دې علاقو کې مسجد نه ډېر تیز بارانونو توقع شته دي. هغې کې بیا خوړنو کې ورسره وړې وړې نالې دي، هغې کې ډېر اوبه راتلی شي او هغه سره چپاق کې کلتور نه وي، هغې سره نقصانونه کولی شي.
تیر ورځ دغه طوفاني بارانونو د پیښور ښار په شمول په خواوشا کلیوالو سیمو کې په لسګونو کسان وژلي او په سلګونو یې ژوبل کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو دوروردنی سفر په مخه نوی ډیلی ته ځي. د افغانستان د دولت د ریاست ویان اجمل عبید عابدی تیر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر په اړه وویل.
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کېږي او همدارنګه ډېر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د افغان ولسمشر په توګه واک ته رسیدو وروسته دا هند ته د ښاغلی غنی لومړی سفر دی. افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته خبرداري ورکړی چې د هیواد وسلوال ځواکونه د هر ډول ګواښ ته مقابلې توان لري. د افغان حکومت رسمي خبري ویبپاڼې د دې بیان په خبرولو سره ویلي چې افغان ځواکونه د خلکو او د هیواد د ارزښتونو دفاع ته چمتو دي. په بیان کې خلکو ته ډاډ ورکړل شوی چې افغان امنیتي ځواکونه به د دوی د امنیت ساتنه وکړي. بیان له دینی عالمانو، مدني ټولنو او عام افغانانو غوښتي دي چې د افغان ځواکونو تر څنګ ودرېږي او د ملي وحدت ساتنه وکړي. د افغان حکومت لخوا دا بیان په داسې حال کې خبرېږي چې څو ورځې مخکې وسلوالو طالبان د خپلو د سپرلی د عملیاتو د پیل خبر ورکړی وو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په نیپال کې د تیر خالي د ورځې دلدلې چې 2500 زیات کسان یې وژلي یوه ورځ پس نوو ټکانونو بیا نارامي خوره کړی. د دې دلدلې مرکز چې شدت چې د امریکا د جیولوجیکي سروې په اداره کې د ریختر په پیمانه 6.2 درجې ثبت شوی. د چین سرحد ته نږدې په سرخار کټمنډو کې تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور وو او د 500 کیلومترو په په ساحه کې پرتی سیمې زپری دي. په نه حال کې نیپالی چارواکي پخلی کوي چې د تیر خالي دورې د 2.8 درجه درغلي د دلیل عمل 2013 کسان ووجل شو، خو زیاتوي چې په دې کې هغه 13 کسان شامل ندي چې د نیپال د غرختون کې د اتحادی په وینا په ماونت ایورست غر کې د برفانی تودو عمل وجل شوی. په هند کې د دغه دلیل عمل 16 کسان وجل شوی او د ګوندی هیوادونو چین او بنگلاديش څخه هم د مرګ جوبلې راپورونه دي. امنیتی چارواکی او د روختونو سرچینی وایي چې پرون په عراق کې بمی چاودنو لکتر لګ 22 کسان ووجل او ګنشمیر نور یې ټپیان کړل. په دغو کې یو خونړی چاودنه په غربي صوبه انبار کې هغه مهال وشوه چې یو ځان وجون کې په چاودیدونکو موادو بار موټر د پوست د یوې پوستې مخې ته والوده وه او لکتر لګ و سرتیری ووجل. د بغداد په مرکزي برخه خیلانی سلور لاره کې په یوه بله ځان وجون کې موټر به حمله کې شپږ کسان ووجل شول او 12 نور ټپیان شول. همداراز د بغداد په شیامیشته امیل سیمه کې یوې بلې چاودنې شپږ کسان ووجل او په محمودیه کې چې د بغداد نه په 10 کیلومتره کې پرته سیمه ده یوې موټر بم چاودنې درې کسان ووجل او اووه ټپیان کړل. عراقي ځواکونه په عین حال کې هڅه کوي چې غربي صوبه انبار او د عراق د شمال نورې سیمې د اسلامي دولت د لیله وسلوالو څخه پاکې کړي. د عراق پوست پرون وویل په بغدادي نومي سیمه کې د اسلامي دولت د لیله حمله په شا تمبولې او 14 وسلوالې وجلې دي. او وروسته خبر ده چې د قزاقستان د انتخاباتو نتایج ښایي چې ولسمشر نور سلطان نظربایوف په سلو کې د 9.5% ووټونو په اغېستو سره په 15م وار د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې په قزاقستان کې حکومت اپوزیشن ځپلې او رسنۍ کلکې کابو کړي، تمه ده چې سلور اویا کلن نظربایوف په 15م دورې لپاره ولسمشر وي. نوموړي له 13 کلونو را په دې خوا د قزاقستان ولسمشر دی. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې تاسو ته هرکلی وایو. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونې د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. په پیښور او ګیرچاپیر سیمو کې طوفاني باران او سیلې لږ تر لږه 15 کسان وجلي او نور ګڼ شمېرې جوبل کړي دي. او چارواکي وایي
ډېر لوی آفت تر اوسه پورې 25 کسان مړي او تقریبا 170 نواخلا تر 200 پورې د موږ سره انجرډ کسانو لیست دی.
چارواکي وایي چې بارانونو ډېر زیان د پیښور او چارسدې په کلیوالو سیمو کې رسولی دی. یو ځایي اوسیدونکي افغان ولسمشرن په دور ځلی سفر نوی ډیلی ته ځي. د ولسمشر بیان د دې سفر په اړه وایي
ډیر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
او په نیپال کې د زلزلې له کبله د وجل شوو کسانو شمېره 2500 ته رسېدلې ده. د سیمې ورنینا نور راپورونو تبصرې هم لرو تر پای د مشال ریډیو. اوریدونکو لکه څنګه چې مو د پیښور او ګیرچاپیرا ولسوالو کې د طوفاني باران او سیلې له کبله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي او تر 200 پورې کسان ټپیان شوي دي. دغه شان دي یو شمیر ودانۍ هم راغوزار کړي دي. په دغه اړه باندې تازه معلومات اخلو د خپل همکار خالد خان نه چې دا وخت راسه د ټلیفون په کرخه دی. خالد خان، تاسو ته ستړي مو شوم؟ خالد خان، چارواکی وایي چې لږ تر لږه 15 کسان وجل شوي دي او دغه شانتي د 250 تر 200 پورې ټپیان دي. ودانې هم راغورځېدلې دي. څه انتظامات د حکومت لخوا هسپتالونو کې څه صورت حال دی او آیا د طوفان او باران دغه لړۍ اوس هم دوام لري او کنه؟
بالکل شاهین منیر صاحب، څنګه چې تاسو بیگا چې کوم باران او طوفان او هغې په وجه د لریډنګ هسپتال پېښور او چارواکي وینا تر مخه یو کم 1.5 مړي دغلته راوړل شوي دي. کومه خبره چې تاسو وکړه چې د باران لړۍ نو هغه په پېښور، په چارسده، په نوخا کې دا ساعت هم باران دی. اگر چې هغه شدت یې نشته لکه بیګا چې کوم زول او سیلی او طوفان و هغه سیلی نشته، تیز باران دی لکه د غلغلو باران چې ورته وایي په شیبو باران دی، او د هغې په وجه په پېښور روډونو باندې اوبه په کوڅو کې اوبه ولاړې دي، بیا زیات تر د سوري پل سره چې هغه د خیبر پښتونخوا اسمبلیم ده، ریډیو پاکستان ودانۍ هم دغلته کې ده، نو دغلته کې عموما اوبه جمع کېږي او دا ساعت خو هغه فلای اوور جوړ شوی دی، نو د هغې په وجه اوبه چې ولاړې دي نو په پېښور کې دغه په روډونو په سړکونو اوبه ولاړې دي. او بله خبره دا ده چې کوم د بېګاني طوفان په وجه کوم ودانۍ ړنګ شوې وې، کومې اونې راپروتې وې، یا د بجلی ستنې او یا د موبایل فونونو کوم دا تاور چې راپروتې وې، هغې باندې اوس هم کار روان دی په ډېرو ځایونو کې د خیبر پښتونخوا په ډېرو ځایونو کې لکه په پېښور، نوخار او چارسده کې د بجلی نظام بالکل خراب شوی دی، د بجلی ستنې راپروتې دي. او دغه شان د په جرنیلي روډ چې جیټ روډ ورته وایي د پېښور او د نوخار په منځ کې لوی لوی اونې راپروتې دي، د هغې په وجه هم لکه د ټرافیک نظام خراب شوی دی. کومه خبره چې تاسو وکړه نو د خیبر پښتونخوا حکومت لاړخه بیا خاص کر د ریسکیو 112 لاړخه هغې بار بار دغه پیغامونه ورکوي په موبایل فونونو باندې هم ورکوي چې کوم ځای هم دغه سې چا تکلیف وي په مسله کې هغې دې ریسکی 112 ته لکه یو یو دوه دوه دغه نمبر دی هغې ته دې ملاوي، هغې بهلته ځان رسوي. او د هسپتال کې ایمرجنسي نافذه شوې ده، د پېښور په درې واړو هسپتال کې ایمرجنسي ده، او دغه یاره څرګندېږي چې لکه خوشا چې کوم دا بېګا سیلی او طوفان راغلی دی، نو د هغې په وجه ډېر زیات نقصان به رسېدلی. بله خبره به دا وکړم چې په خیبر پښتونخوا کې په زیات تر سیمو کې د غنمو فصل بالکل تیار شوی.
ډېره مننه کوم خالد خان، تاسو ټلیفون لږ ښکته شوه، ډېر خوشحاله اوس.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د رڼا په لور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
پېښور کې زول او طوفان په دغه موضوع کې پاتې کیږو. پېښور او ګیر چاپېره سیمو کې تېره شپه د سخت زول او باران له کبله د کورونو چتونه را پرېوتې دي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 25 کسان مړه شوي دي چې ډېرې ښځې او ماشومان دي. د طوفاني باران له کبله تر 200 ډېر کسان ټپیان شوي هم دي. چارواکي وایي چې د پېښور په غټو هسپتالونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی او په سیمه کې د ژغورنې عملیات دوام لري. چارواکي ویره څرګندوي چې کېدی شي د مړو او جوبلو شمیره ډیره شي. تفصیل له پېښوره د غلام غوث پر راپور کې.
تیر ماخام په پېښور، چارسده او نوخار کې د توپانی سیلۍ او باران له وجې ګڼ شمیر خلکو ته مرګ جوبله اغوښتلې ده، او د پېښور ډیپټي کمشنر ریاض محسود بیګا د شپې مشال ریډیو ته وویل چې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي او تر 200 پورې جوبل شوي دي.
ډېر غټ نقصان شوی دی، ډېر لوی آفت و، تر اوسه پورې 25 کسان مړي او تقریبا 170 نواخلا تر 200 پورې دا موږ سره انجرډ کسانو لیست دی. موږ په ټول هسپتالونو کې ایمرجنسی ډیکلیئر کړه. رورل ایریاز کې نقصان ډېر شوی دی، چیرته کچا آبادی وا. صحیح اسسمنٹ کولو لپاره موږ ټیمونه، ریوینیو ټیمونه په علاقو کې موجود دي، هغه اسسمنٹ کوي.
په دغه توپانی سیلۍ او باران کې جوبل شوی زیاتره کسان د پېښور لریډینګ روغتون ته رسول شوی دي، او په یاد روغتون کې د دغه توپانی سیلۍ او باران په اخلا ځنی کسانو مشال ریډیو ته وویل.
امیت خان پابو بس بارو اوا وا دیواله مې را پریوت ملایمه ولګیداله ته لاس غوته مو بس دا اوا ډیر زور وکنات اوا دیوال دیوالونه زور سره ختم کو.
ما پکیر رحمان نند دا مو تر دې پوهشه بس رومړل پیدل پیدل باندې مروړل بارون ډیر زیاتو بس ما خونه زنه سره شروع شولا
هم دې متر لکیو چې کم طوفان لګ دې زیات مسله جوړ کړی و
لومبی دوه دا سو وخت مونږ لږه پرانا ورته باندې شپښو لګنا
13 شپه زنی خلکو په صوبایي حکومت نیوکی کولې چې په هسپتالونو کې دا غو د ټپی شوی کسانو لپاره سم انتظامات نه دي برابر کړی.
طارق جمال نوم دې زړه په ګالونه ما زما یو سیستر او یو کزن دا دواړه نن په دغه کې چت پیرا غورځیدلې د کچن نن چې ما نه نه دوه غنټې زما مریض مونږ وې هسپتالونه خشي مونږ غنټې خو هغه ال تصرف ایکسری بانی تیری کی جونیئر الکان ولان دی ڈاکٹران نشته چې تاسو کی وی ڈاکٹران نشته مونږ وی اسپیټال خشمه دی میډیسن ملاوی کی دا اسی گپ شپ دی برای نام
خو په لری ریډینګ روختون کی د سیادت صوبایي وزیر شرام خان ترکی د دې نیوکو په جواب کی مشال ریډیو ته ویل
ډیر افسوسناک واقع ده جی او جانی مالی دوړ نقصان شوی دی او افاتو ټول جی ریټوار وز وا هر یو پیشنټ باندې ز پخبل په ډیر وګرځیدم او ټول ویچ مونږ سټیسفای یو اوس پینک کریئیټ شي مریضان راشي یو مریض سرا پینځه کور والی اوس ډاکټر بیا پیشنٹ ترسیدو کی مرد تکلیفی ادھر سٹاف شتے دوائیان شتے ہر یو شے ٹک ٹاک پہ یو مریض پر کمپلینٹ نہ ریکڑ الحمدللہ
دا لیڈی ریڈنگ روختون نا مشال ریڈیو تا دا رالی گلی شوی روستای خبر پانی تر مخا دا توپانی سیلی او بارانونو لوجی دا مرو شمیرا یو کم دیر شو تا رسیده لی دا چپکی نول لسخزی شامل لی او چارواکی وایی دا مرو او جو بل کسانو شمیرا کی دا زیاده دو امکان دی غلام غوث مشال ریڈیو پیخور
ہم پتہ کا موضوع کی پاتے کی اور دن کو دا ریسکیو 1122 یا یو یو دو دو چاروا کی وائی دا پیخور پا کلی والو سیمو کی دا طوفان او سیلی لکبال خلق و تر زیان رسیدل دی دا موسمیاتو دا محکمه چاروا کی وائی نن دا پختونخوا دیر سوات او باجوڑ قبائلی سیمو کی دا تیزو بارانون او سیلی امکان دی نور حال پیخورا دا شبیر احمد جان پراپور کی
دا خیبر پختونخوا د سرکاري امدادي ادارې یا ریسکیو 1122 ترجمان بلال فیضی مشال لیډو ته د مړو او د جوبلو شمیرې په حق لویل
یو 400 روډ سایډ دې سره خزانه شو لغمه شو دنا علاقې اوس بلزاد روډ باندې بدو سمر باغ صادق آباد مسلم آباد دغه صفه غلام دا ټول چې راټول کو نو دې کې تقریبا 30 پلس چې دي نو هغه فوجیان دي او یو نیم سلو نه زیات چې دي زخمیان شوي دي
بلخوا د پی ډی ایم ای په خیبر پختونخوا کې د قدرتی افتونو سره د مبارزه ادارې یو مشر خالد خان هم مشال لیړو ته ویل چې دوی لا تر دې دمه د مړو ژوبل شوي او دارنګ د مالی زیان حتمی شمیره نشي ورکولې او چې څه وخت هم دوی ته حتمی فهرست راشي نو دوی به مطبوعاتو سره دغه شریک کړي پیښور کې د خیبر پختونخوا د موسمیت د محکمې مشر مشتاق شانم چې کله وپوښتل نو د بیګانی موسم او طوفان بقله دوی ویل
باران
داسی موجودہ طوفانی نظام با ترکمہ اور خیبر پختونخوا نور کم زینو کی بھی نمشتاق شاول چنن با دغه لړې ختم شي اور وان دې هم د اپریل میاشت کې به بارانونه سیلی او غلې کیږي خو له دومره به سخت نوي لکه دا بیګا چو
دا موجوده سیستم چې دینه دا با اوس په خاور نبر کې څومره لکې دي سوات شو اپر لور دیر شو چترال شو مومن ایجنسی شو ابا جوړ ایجنسی شو او ورسره خیبر ایجنسی اور ابزای دې لکو کې د اوس نا درې سلور غنټو پورې مسجد نه ډېر تیز بارانونه توقع شته دي هغه کې بیا خورنه کې اور سره وړې وړې نالې دي هغه کې ډېر اوپر اتلی شي او هغه سره چې پاکي کوم نه هغه سره نقصان نه کوي
د پامول دا سرکاري امدادي ادارې ریسکی 1122 ترجمان او په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې مشر خالد خان مشال لیډو ته وویل چې کم کمزه کې څه قسم مالی او ځاني ځای نشوي دي هلته کې د حکومت لخوا پوره پوره امدادي کاروانې روانې دي شبیر احمد جان مشال لیډو پیښور
دا مشال ریډیو ده
چارواکی وایي چې سویلی وزیرستان کې د یو ځمکني بمی برید په نتیجه کې دوه امنیتي سرتیری جوبل شوي دي د برید نه وروسته سیمه کې د لټون عملیات پیل شوي دي او امنیتي سرتیری یو شمیر مشکوک کسان هم نیولي دي د محسود طالبانو ویان د برید پړه منلې ده تفصیل د سیمې څخه د سیلاب محسود پر راپور
په ډېر اسمل خان شه د خوشحالي ادارې یو چارواکي د نوم نه جواب تولو په لواز مشال ریډیو ته ویل دي چې د سولي وزیرستان تحصیل سره روغه په سیمه چک سرویک شي د امنیتي فورسز دوه سرتیری هغه وخت سخت پر ارجلې شول چې کله دوی ته په مځکه کښې خوندي بم ور وچاو دده دا زره یې ویي چې پر ارجلې دواړه سرتیری مرهم پټی او د درملنې دپاره د ډېر اسمل خان پوځي اسپتال ته را رسولی شوی دی چرتای چه دروختیا حالت شر ندای دی ربطه پا وقت دا غی زرایی دا هن روش ول چه دی بامی چودن نا دورسته دی امنیتی فورس سرتیریو پا سیمکش دی لطون عملیات لگیا کل او زن مشکو کسونی ها وانی ول چه دی کمونا پشتن گوی جن کیجی دی دا غی چودن زیمواری دی مسود طالبان و ویون دازم تاریک مسود کبولا کرده دا او ورسرای دا دوا هن کرده دا چه دی بامی چودن نا دورسته دی دوی ملگری آغا پینزه سرتیریو بند دزونا وکرل چه کم دی نجده پوشکنا پا بامی چودن کشه پر ارجالیو سرتیریو دی امداد دی پار را روان و چه پا کم شه سلور سرتیری ولا گدل پا آغا زایمرا شوال سلاب مسود مشال ریجو دیر اسماعیل خان
دی مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن نوی ډیلی ته ځي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته له رسیدو وروسته د هند ته د ښاغلي غنی لومړی سفر دی. احمد تکل نور حال راکړي.
اقتصاد، کرنه، سوداګری او ترانزیت هغه مسایل دي چې ښاغلی غنی به له هندي چارواکو سره په خبرو کې تمرکز پرې وکړي. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدي له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر پر جزئیاتو رڼا واچوله.
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کېږي او همدارنګه ډېر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
د پاکستان سیال هیواد هند ته د ولسمشر اشرف غنی سفر ته د خاص اهمیت په سترګه کتل کیږي. افغان چارواکي په دې باور دي چې هند په افغانستان کې د پانګونو د هڅونې لپاره لازم قوت لري او ځکه حکومت غواړي چې د دې سفر په ترڅ کې د هند پاملرنه د افغانستان بیا رغونې ته جلب کړي. د ولسمشر ویاند وایي هند د افغانستان د بهرني سیاست د پنځو حلقو په څلورو کې ځانګړی ځای لري.
اول حلقه زموږ د ګاونډیانو حلقه دی، د هندوستان نه نیولې تر آذربایجان پورې موږ په دغه حلقه کې شامل دي. هندوستان یو له هغه هیوادو څخه دی چې ډېر شمېر مسلمانان پکې اوسېږي. هندوستان نه یوازې چې یو آسیایي هیواد دی، په آسیا کې ډېر مهم رول او نقش لوبولی شي، خصوصا د اقتصادي پراختیا په برخه کې. او بل حلقه چې هندوستان په هغه کې شامل دی د تمویل کوونکو او د سرمایه ګزارانو حلقه دی.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د راپورونو له مخې د افغانستان حکومت له هند څخه هغه غوښتنه بیرته اخیستی چې د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال یې کړې وه. ښاغلي کرزي له نوي ډیلي څخه غوښتي وو چې له افغانستان سره د درنو وسلو مرسته وکړي. هند یو له څو په ګوتو شمار هیوادونو څخه دی چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان له بیارغونې سره تر ټولو زیاته مرسته کړې. ښاغلي غنی د افغان ولسمشر په توګه له انتخابېدو وروسته پاکستان ته هم سفر وکړ. په کابل کې د هند سفیر آزادۍ راډیو ته وویل چې نوی ډیلی د پاکستان په اړه د کابل له دریځ څخه اندېښنه نه لري.
خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې رښتو خو دې زویم نه اسلام دې نه زمونږ د پښتنو کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوې دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه جدي تباه کړل شوی.
آیا د بریدونه با درنا لار 19
د خور وخت کې چې ما کې دا نه خو نه دي کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
د خیبر پښتونخوا نه د خیبر پښتونخوا د بلابل سیمونه راغلي کنټریک ملازمینو اسلام آباد کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د کور مخته د خیبر پښتونخوا د حکومت د ځینو پالیسیو پر ضد احتجاج پیل کړی دی. دوی د صوبایي حکومت نه غوښتنه کوي چې پاخه ملازمتونه دې ورته ورکړل شي. له اسلام آباد ریاض موسی خیل نور معلومات راکړي.
دا اوازونه د خیبر پختونخوا د مختلفو سیمونو راغلي هغه سرکاري نوکرانو دي څوک چې د 1300 کالو راسه مختلفو محکمو کې په کنټریکټ کار کوي. د دې خلکو وینا ده چې د 1329 بنګالا اسلام آباد کې ناس دي، خو د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د تحریک انصاف مرکزی مشروعلی مسلو ته توجه نه ورکوي. د بنونه راغلي امام غزالی وای چې دوی دلته د خپل حقونو غوښتو لپاره راغلي دي.
مونږ جی دلته د خپل حق لپاره راغلي یو، ورکر ویلفیر بورډ امپلایز یو، زموږ حق ته او مونږ سره یې منلی هم دی. اډورټایزمنټ چې کوم د این ټی ایس وو هغه یې هم کینسل کړی دی. هغې نه پس د دوی د حکومت مونږ له درې ځله ایکسټینشن را کړی دی. په دې څلورم ځل کې کومه تادی راغله چې دوی مونږ نه ټیسټ اخلي. نور ټول ډیمانډ مونږ سره دوی منلی دي، صرف د یو ټیسټ خبره ده چې دا به مونږ اخلو. نو ټیسټ مونږ نه ورکوو ځکه چې یو کس پنځه کاله په خپل سیټ باندې ډیوټي وکړي، هغه نه وروسته ته بیا ټیسټ اخلي او څلور ځله ایکسټینشن هم تا د حکومت ورکړي. نو دا د کم ځای انصاف دی.
همداراز د ثوابې ګډون سیمینار راغلی یوې زنانه استادې رانا سید وینا وا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وسره زیاتې کوي او د خپل سیمي خلکو ته نوکرې ورکولو د پاره د دوی نوکرې خرابوي. دا وایي
سی ایم چې دی هغه دا زما عزت دی، پته نشته هغه زموږ نه انتقام اخلي او هغه وای چې زما این ټی ایس پلازمی علم خو مونږ دا وایو چې زموږ ډیگری جالي کاغه ویریفاید نه ا دی چې سینا یو پیر نه دو پیر نه یولس پیر هغه مونږ ویریفاید کړم وای چې زبنو والر کوم ولی بنو والا د دې علاقې خلک نه
دغه رنگ د یوې بلې زنانه وینا وا که حکومت اوس د دوی نه این ټی ایس ټیسټ اخلي نو درې ځله یې ورته ولې ایکسټینشن ورکړی دی.
مونږ ته سی ایم وی چې دا سردما د عزت دی او هغه پرون په ګاډي باندې څلور زنانه وخلی دي. یو هاسپټل کې د دوه خپې مادي شوی دي، یو هارت اټیک شوی دی هغه ته او هغه چې دی نو دغه خبره کې چې دا زما ته عزت دی کوم کوالیفاید نو مونږ لیګل نو نو دی درې پیرې مونږ ایکسټینشن ولې دی راکو.
مشال ریډیو د دغه مظاهرچیانو د مسلو او صوبایي حکومت دریز اوریدو د پاره د تحریک انصاف صوبایي او مرکزی چارواکو سره د رابطې کوشش وکړو، خو په ذکر شوی معاملې اچا خبرې و نکړې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا د روغتیا د څنګ چارواکي وایي صوبه کې د غیر رجسټرډ او جالي کلینیکونو لیبارټرو پر ضد عملیات پیل کړي دي او که ډاکټران او د لیبارټرو مالکان تر نن خپل کلینیکونه رجسټر نه کړي نو پر ضد به قانوني کاروایي کیږي. په دې اړه له پیښور شبیر احمد جان د نور تفصیل سره.
دا خیبر پختونخوا د سیټ محکمې په عبارتو کې د اشتهاراتو انور بلابل طریقو باندې په صوبه کې موجود ټول کلینیکونو کې ډاکټرانو لیبارټرو چلونکو ته هدایت کړې دي چې د کومو ډاکټرانو کلینیکونو یا لیبارټرو رجستریشن نه دي شوی هغه دې ځان زر تر زره تر روانې میاشتې تر 28 نیټې پورې حکومت سره رجستر کړي. غنی د روانې میاشتې د 28 نیټې نه به د ټولو په ضد سخت قانوني کاروایي کولی شي چې پکې گرفتاری او جرمانې هم دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو صوبایي تنظیم یو مشر ډاکټر اشفاق د صوبایي حکومت دغه ګام ستایي او وایي
کوم اوریجنل ډاکټران دي هغه کوم 50% وایو نو پیټ سور سره 50% اچوي شو ځکه چې زنا زمونږ د هیلت ټیکنیشن هغه ټیکنیشن کړي مې خو هغه د ډاکټر پروف کې ماشه تخبل ځان خي یا چا ام بي بي اس کړي ځان سره ایکسټر ډیګری نه فضول لیکي نو عام جو پیکري دا ایون مونږ داوم کې جنو چې ویټنری ډاکټران یا ویټنری ټیکنیشن دي هغه هیلت سره لوبي کوي او هیومن ټریټمنټ کوي.
هم پدیلل کې سوبر ځبلان دي د خیبر پختونخوا د سیحت محکمې سیکرټري مشتاق جدون مشال لیډو ته ویلو چې په بیلابیلو رسالو اخبارونو او هسپتالونو کې د دغه اشتهاراتو بیا بیا ورکولو مقصد هم دغه دی چې کوم غیر قانوني یا جعلي ډاکټران او لیبارټری دي د هغوی مخنیوي وشي او کوم چې حکومت سره رجسټرډ نه وي هغې دي رجسټریشن وشي.
تاسو ته پته ده اوس نوی هیلت کیئر کمیشن جوړ شو او د اشتهار مقصد هم دا دی چې قوم هم خبر شي، عوام هم خبر وي چې داسې کلینیک وي او د کلینیک والو ته هم دغه ده چې خپل رجسټریشن وکړي.
د پامل ده چې د خیبر پختونخوا د سیحت محکمې سیکرټري دا هم ویل چې هیلت کیئر کمیشن یا هیلت ریګولیټری اتارټي تر اوسه باندې په صوبه کې پسونو جعلي او غیر رجسټرډ کلینیکونه او لیبارټری بندې کړي دي او د دې مالکانو په لکونو روپو جرمانه کړي هم دي. دوی زیاته کړه چې سبا نه نیټې 13 وروسته به په ټولو صوبه کې د دغه خلکو په ضد سخته کاروایي کولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدونکو په پښتونخوا کې د سحر نه نیمې بجې شوې دي. د مجید بابر نه د وخت مهم خبرونه اور.
چارواکی وایي چې تیره ورځ د خیبر پختونخوا په پیښور 409 ښار کې د سیلۍ او طوفاني بارانونو له امله یو کم 10 کسان وژل شوي او یو نیم سلنه زیات ژوبل شوي دي. بلخوا د لیډرینګ هسپتال لخوا مشال ریډیو ته په یو استول شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې په وژل شوو کې 19 ښځې هم شامل دي او زیاتوي چې د وژل شوو شمېره زیاتېدای شي. په پیښور کې د موسمیاتو د محکمې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په پیښور کې د طوفاني بارانونو او سیلۍ لړۍ به نن ختم شي او زیاتوي چې نن به د څه وخت لپاره د خیبر پښتونخوا په قبایلي او غریزو سیمو کې دا لړۍ دوام ولري. تېره ورځ د طوفاني بارانونو د پیښور ښار په شمول په خوشه کلیوالو سیمو کې په لسګونو کسان وژلي او په سلګونو یې ژوبل کړي وو. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو دوه ورځني سفر په مخه نوې ډیلی ته ځي. د افغانستان د دولت د ریاست ویاند اجمل عبید عابدی تیره ورځ د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر په اړه وویل چې دغلته کې به ښاغلی غنی چارواکو سره د امنیتي، اقتصادي او د کرنې په مسایلو خبرې کوي. افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړی چې د هیواد وسلوال ځواکونه د هر ډول ګواښ ته مقابلې توان لري. د افغان حکومت لخوا دا بیان په داسې حال کې خبرېږي چې څو ورځې مخکې وسلوالو طالبانو د خپلو د سپرلي د عملیاتو د پیل خبر ورکړی. په نیپال کې د تیر خالي د ورځې زلزلې چې 2500 نه زیات کسان وژلې، یوه ورځ پس نو ټکانونو بیا نارامي خوره کړې. د دې زلزلې مرکز چې شدت یې د امریکا د جیولوجیکي سروې په اداره د رختر په پیمانه 6.1 درجې ثبت شوې. د چین سرحد ته نږدې په سرخار کټمنډو کې تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور وو او د 500 کیلومترو په ساحه کې پرتې سیمې ځپلې دي. امنیتي چارواکي او د روغتونونو سرچینې وایي پرون په عراق کې به 14 لک تر لږه 22 کسان ووژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل.
اوردونکو مهم خبرونه مو اورېدل چې مجید بابر وړاندې کولو. سورزو اسلام آباد ته چرته چې زموږ همکار احمد الله ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمې برخه وړاندې کړي.
مشرق ورسپانې خپل اداریه په کنټونمنټ بورډ کې په شوي انتخاباتو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د ملک په 340 کنټونمنټ بورډس په 240 کې انتخابات ترسره شو چې پکې د مسلم لیگ نون 18، پاکستان تحریک انصاف 340، ایم کیو ایم 19، پیپلز پارټۍ و، جماعت اسلامي 6، عوامي نېشنل پارټۍ 2 او 55 آزاد امیدواران کامیاب شول. ورسپانه لیکي چې د ووټونو اچولو دوران د امن او امان ذمہواري د فوز په حواله کړې شوې وه چې له وجې څه قسمه بده پیښه رامخته نه شوه. خو سوال دا پیدا کیږي چې کنټونمنټ بورډ انتخابات د راتلونکو عامو ټول ټاکنو د پونم نه کېدو لپاره مثال جوړې دی شي؟ نو جواب یې نه دی. او دا ځکه چې په عامو ټول ټاکنو کې په هر حلقه کې فوز تعینات کول ممکن نه دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې کنټونمنټ بورډ کې انتخابات په پورم نه توګه کېدل یقینا چې یو ښه ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې الیکشن کمیشن دې د سنا د راتلونکو عامو ټول ټاکنو لپاره انتظامات شروع کړي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې ولس کال ورستو د 240 کنټونمنټ بورډ په 199 وارډز کې د بلدیاتي انتخاباتو مهمه مرحله سرته ورسېده. ورسپانه لیکي چې کنټونمنټ بورډ انتخابات د سېنات ورستو یو ځل بیا د سیاسي ګوندونو لپاره یو آزمایښ وو او د انتخاباتو په پورمنه او جمهوریت طریقې سره کېدل د مهمو سیاسي ګوندونو د سنجیده طرز عمل هنداره وه او همدا نظم راتلون کی بلدیاتی انتخاباتو کې هم په نظر راتلل پکار دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د مشورولې انتخاب کول د هر وګړي حق دی او په دې عمل کې اصل قوت د ووټ دی. او ووټ د پیسو په زور د اخستو روایت اوس ختمېدل پکار دی چې ایماندار او باصلاحیت مشورولي مخې تراشي. ایکسپریس ورسپانه خپل اداریا د خیبر ایجنسی وادي تیرا په مختلفو سیمو کې د ترهګرو په ضد په کاروایي لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې پاکستان فوج په دې کاروایانو کې د غیر ملکیانو په شمول نه ترهګر وجلې دي او یو شمیر یې جوبل کړی دي. ورسپانه لیکي چې په قبایلي سیمو کې اپریشنونو ترهګر کمزوري کړی دي او د اپریشنونو د کامیابۍ د دینه اندازه کېدی شي چې د ترهګرو په کاروایانو کې تر ډیره حده کمې راغلې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس راځو نړیوال مطبوعات ته. اوریدونکو، د هندو ورځپاڼې لیکلي دي د چین او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوې د ګیس پایپ لاین معاهدې به نه یوازې د پاکستان بلکې د ایران لپاره هم ګټور وګرځي. بل خوا جزیره لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان پړه په خپلو پالیسو کې بدلون راوستی او کیدی شي هند په دغه بدلون نیوکه وکړي. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې فرخنده اسد وړاندې کوي.
د هندو ورځپاڼه لیکي ایران د هغه منصوبې مرسته کړې ده چې تر مخه یې د پاکستان او چین ترمنځ د ګیس پایپ لاین غځول کیږي. ایران هم په دغه منصوبه کې خپلو ګټو ته په کتو سره ویلي دغه منصوبه به د سیمې په پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ پاکستان ته په سفر کې د نورو معاهدو سره سره په دې هم لاسلیک وشو چې د ګیس دغه پایپ لاین به د گوادر نه نوابشاه پورې جوړیږي او گوادر نه بعد د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې پرانسته کیږي. سیړونکي وایي دغه منصوبه به هند ته یو سخت وخت ورکړي. د ګیس دغه پایپ لاین چې د ایران نه پاکستان ته د تیرېدو وروسته به چین ته رسیږي د دغه دریو واړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې هم زیاتوي. هند په 2009 کال کې د امریکا د دباو له وجې د دغه منصوبې نه اوته، که څه هم په دغه وخت ایران د هند د اندېښنو د لرې کولو هڅه وکړه. د دغه منصوبې لاندې با پاکستان د گوادر نه تر ایرانی سرحد پورې 80 کیلومتره پایپ لاین جوړوي، چیرته چې با دغه د ایران د ګیس ته یو بل پایپ لاین سره تړل کیږي او دا شن به د پاکستان مختلفو برخو ته ځي. د ایران د تیلو وزیر په دې وروستیو کې بیجنګ ته لاړو، هلته دغه منصوبې مرسته وکړه او د چین مننه هم وکړه چې په تیرو کلونو کې د دغه هیواد سره په داسې وخت مرسته کړې چې د نړۍ له خوا پرې بندیزونه لګول شوي وو. ایران وایي پر دوی د بندیزونو د لرې کېدو وروسته بعد چین سره اقتصادي اړیکې نورې هم زیاتوي. بلخوا الجزیره ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په اړه په پالیسۍ کې بدلون کېدای شي د دغه هیواد د هند سره پر اړیکو اثر پرې باسي. الجزیره لیکي ولسمشر غنی به هندي چارواکو ته دا باور ورکوي چې د کابل او نوي دلی تعلقات به له پخوا غوندې وي او دواړه هیوادونه به په یو شمېر برخو کې له یو بل سره مرسته کوي. په دې وروستیو کې افغان کیډټس پاکستان ته د روزنې لپاره لاړل. دا شان د پاکستان په خواست په افغان خاوره کې د وسوالو خلاف عملیات یو څو نږدې مثالونه دي او کېدای شي هند په دغه خبرو خوشحاله نه وي، خو ولسمشر غنی به هند ته دا باور ورکوي چې د دوی ځای څوک نشي اخیستلی. په افغانستان کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د تشدد پیښې زیاتې شوي دي. په جلال آباد کې په بمی چاودنه کې 15 کسان ووژل شو، چې دغه په افغان حکومت دا دباو زیاتوي باید دوی د خپل هیواد د امنیت د ټینګ ساتلو اړخته تر ټولو زیات پام وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په نیپال کې د تیرې شنبه ورځې د زلزلې او د هغې د نویو ټکانونو د تلفاتو شمیره له 2500 اوړېدلې ده. د راپورونو له مخه د ژغورنې ډلې له کنډوالو لاندې د پاتې ژوندیو کسانو او مړیو د لټې په حال کې دي. د دې زلزلې ډېر تلفات د نیپال پلازمینې کټمنډو ته په نږدې پرتو سیمو کې پېښ شوي دي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د شنبې ورځې زلزله په تیرو 180 کلونو کې په نیپال کې تر ټولو سخته زلزله ده چې د ژغورنې د ډلو له فعالیت سره سمې د تلفاتو شمیر هم د زیاتېدو په حال کې دی. په دې ډله کې هغه 18 کسان هم شامل دي چې د نړۍ په تر ټولو جګ غره ماونت ایورست کې د زلزلې په نتیجه کې برف کوچ لاندې کړل او مړه شول. د پلازمینې کټمنډو په ګڼ مېشتو سیمو کې خلکو پرون هم د زلزلې د نویو ټکانونو له ویرې له ودانیو لرې اوار ډاګونه لټول او راپورونه وایي چې په ټول نیپال کې پرون اول مورز لسګونه زره کسانو شپه له کوره بهر تېره کړه. د خونړۍ زلزلې د چین سرحد ته نږدې د کټمنډو په مرکزی برخه کې چې د لرغونې کټمنډو په نوم یادیږي د څو پیړیو یو زوړ معبد، څو برجونه او ګڼې ودانۍ ونړولې. د زلزلې مرکز چې شدت یې د امریکا د جیولوژیکي سروې په اداره کې د ریختر په مقیاس 0.8 ثبت شوی، د کټمنډو په شمال ختیځ کې تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور وو او د 50 کیلومترو په ساحه کې پرتې سیمې یې ځپلې دي. خو د زلزلې د نویو ټکانونو شدت د ریختر 6.1 درجه وو چې د هند پلازمینه نوی ډیلی هم ولړزوله. له شپېتو زیات کسان یې ووژل او د ښار تر ځمکې لاندې اورګاډي سیستم یې له خنډ سره مخامخ کړ او همدارز له چین او بنګلادیش څخه هم د تلفاتو خبرونه را رسېدلي. د نیپال د خونړۍ زلزلې په اړه د ماليزیا په پلازمینه کوالالمپور کې د جنوب ختیځ آسیا د ټولنې آزیان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې هم بحث وشو. د ماليزیا د بهرنیو چارو وزیر انیفا امان د غونډې په څنډه کې یو خبري کانفرنس ته وویل:
The ASEAN foreign ministers express our solidarity.
د آسیان د بهرنیو چارو وزیران په دې سخت شیبه کې خواخوږي څرګندوي. موږ چمتو یو چې د نیپال، هند او بنگلاديش له حکومت او خلکو سره په نړیوالو مرستو کې برخه واخلو. امریکا، برتانیا، پاکستان او څو نورو هیوادونو د ژغورنې او لټې په عملیاتو کې ګډون کړی، خو د راپورونو له مخې د مرستې عملیات د دې هیواد په غرنیو لرې پرتو سیمو کې تر اوسه نه دي پیل شوي. ملګري ملتونه وایي چې د نیپال روغتونونه په مړیو ډک دي او د ناروغانو د ساتنې لپاره ځای او صحي عاجل امکانات نشته. په 1940 میلادي کال کې هم په نیپال کې یو خونړۍ زلزله شوې وه چې څه باندې 8,500 کسان یې ووژل.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
دندې د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
ډوچویل ریډیو په خپل ویب پاڼه یو راپور کې ویلي دي په داسې حال کې چې افغانستان کې اوس د وسلوالو طالبانو علاوه د داعش وسلوالې ډلې بخنه غواړم. اوریدونکو، ډوچویل ریډیو په خپل ویب پاڼه یو راپور کې ویلي دي په داسې حال کې چې افغانستان کې اوس د وسلوالو طالبانو علاوه د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه هم مخې ته راغلي. د دې هیواد ځینې شتمن خلک امریکا او یورپ ته او زیاتره بېوسه خلک بیا پاکستان او ایران ته په هجرت کولو مجبور شوی دي. زموږ همکار منور شاه دغه راپور کتلی دی او د دې نه تاسو ته مهمه برخه وړاندې کړي.
په افغانستان کې د 13-15 کلونو راهیسې روانې بدامنۍ که یوې خواته په لکونو خلک وجلي او جوبل کړي دي، نو بلې خواته یې په میلیونونو د دې هیواد نه وتلو ته مجبوره کړي هم دي. د المان غږ ریډیو په دې رپورت کې راغلی چې په افغانستان کې د شوروي یرغل نه پس افغانانو د خپل وطن نه د وتلو سلسله شروع کړې چې د 13-14 کلونو راهیسې په دغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو موجودګۍ هم د مهاجرت دغه لړۍ په ودرولو کې ناکامه شوې ده. د دې رپورت تر مخه خواوشا 20,000 افغان مهاجرین د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي. دا راز د ملګرو ملتونو د کډوالو د سانګې د شمیرو تر مخه څه د پاسه 6,800 افغانان په خپل وطن کې دننه هم کډوال شوي دي، خو ځینې رپورټونه وایي چې دا شمیرې د حقیقي حساب نه ډېرې کمی دي. دا په داسې حال کې ده چې د ټول افغانستان آبادی خواوشا 3 کروڑ ده. د افغان مهاجرینو هغه خلک چې تعلیم یافته او شتمن وو او یا یې په یورپ او امریکا کې خپل خپلوان وو غربي نړۍ ته تللی دي، خو کوم خلک چې بې تعلیمه او غریبانان وو هغوی زیاتره په ایران او پاکستان کې سرپناه اخیستې ده. د رپورت کې راغلي په دې وروستیو کې د افغانستان نه په وتلو کې زیاتره هغه خلک شامل دي چې د نړیوالو ځواکونو او مرستندویو ادارو سره یې دندې ترسره کړې دي. د المان غږ ریډیو دا رپورت وایي چې د افغانستان په مهاجرینو کې هر ډول خلک شامل دي، یعنی اول یې د شوروي یرغل لوجې نورو هیوادونو ته کړه شوی وو، نو بیا وروسته د مجاهدینو لوجې هم ډیر خلک به کور شو. دا راز د بدامنۍ د ختمولو په نامه چې طالبانو واک تر لاسه کړو، نو د هغوی له ویرې هم زیاتره خلکو وطن پریښودو. او بیا چې نړیوال ځواکونه د دې هیواد د امن او استحکام لپاره ورغلل، نو د وسلوالو طالبانو د بریدونو او بدامنۍ له وجې هم د خلکو د وطن نه د وتلو لړۍ جاری پاتې شوه. اوس چې په دې هیواد کې د ملي یووالي حکومت جوړ شوی او نړیوالو ځواکونو هم په دې هیواد کې خپل جنگي مشن ختم کړی، لا هم بدامنۍ ختمه شوې نه ده، بلکې اوس پکې د وسلوالو طالبانو نه علاوه د اسلامي دولت یا داعش په نوم نوې وسلوالې ډلې هم ترهګر بریدونه شروع کړي دي چې لوجی افغان ولس ډیر اندېښمن شوی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوردونکو، تاسو د مشال ریډیو سهارنۍ خبرونه اورئ په ریډیو باندې او کوغواړی او انټرنیټ د سرین، تاسو د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com باندې زموږ خبرونه اورئ. دې شی تاسو دام کولی شئ چې موږ د زموږ د خبرونو په اړه باندې خپل تجویزونه مشورې راولېږي. موږ به هڅه کوو چې ستاسو د مشورو په رڼا کې خپل پروګرامونه له ترتیب ورکو او د خبرونې په دې برخه کې ستاسو دپاره د کرن خان په آواز دغه سندره وړاندې کړو.
پما صرف دے دہر ظلم ہاغ گران کوی پما صرف دے دہر ظلم ہاغ گران کوی پوچھے سوا پٹی ٹوستر گو پیار مان کوی پما صرف دے دہر ظلم ہاغ گران کوی دے دہر ظلم ہاغ گران کوی
مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونځي او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د رڼا پلور
په پاوکم سلورو بجو
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
په ننګرهار کې په لومړي ځل د وینې انټرنیټي بانک پرانستل شوی دی چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې به د وینې ضرورتمندو ته د وینې په پیدا کولو کې اسانتیاوې وړاندې کوي. نور حال له جلال آباد د مشالډو خبریال باز محمد عابد په دغه راپور کې
د وینې د ورکړې دا انټرنیټي بانک په ننګرهار کې د ژوند خیریه ټولنې په نوښت د اتوار په ورځ د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې د یو پریزنټیشن په ورکولو سره پرانستل شو. دا چې له دغه انټرنیټي یا آنلاین بانک نه به د وینې ضرورتمندان څنګه ګټه اخلي په دې اړه د ژوند خیریه ټولنې یو تنفعال غړي اکرام الله اکرام مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
په هر ولایت کې چې د چا وینې ته اړتیا پیدا کیږي زموږ ویب سایټ ته www.juan.af مراجعه کوي مثلا دوی او منفی ویني ته اړتیا لري دوی په سرچ کې او منفی ورکوي ولایت ځان ته ټاکي موږ چې په دې ویب سایټ کې څومره د او منفی ډونران لرو دا ورته راوړي هلته د دوی د کانټاکټ شمیره ده.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامهوال چې د ویني د انلاین بانک پرانیستونکي غونډه کې یې ګډون کړی و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه بانک په پرانیستو سره به د هیواد په کچه د ویني اړتیا تر ډیره حده پوره شي.
اکثر واقعیات کې داسې د وینه کمښت سره مخ کیږي چې هغه ګروپونه کم یافته یو همدارنګه د تلاسیمیا د ناروغانو لپاره د کډه مرزان ته تازه وینه ورسیږي دا هم ډیر ګټور دي. نو دا غا ډیټابیس د فالدونو ترس کې به موږ ډیر شمیر داسې ناروغان چې هغه تازه وینه ضرورت لري ان شاء الله هغه ستونزه به د ډیټابیس په فالدو سره حل شي.
د وینه د بنګ د پرانستې د غونډې ته د تلاسیمیا یو شمیر هغه ناروغان هم راغلي وو چې د ژوند خیریه ټولنې په هڅو ورته وخت په وخت وینه برابر کړی شوی و. د ننګرهار د هنرمندانو اتحادی مشر استاد کمین ګل چې درې سره بچیانې د وینې په سرطان یا تلسیمی اخته دي او هرو پنځلس ورځو کې ورته یاد ټولنه وینه برابروي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د دغه ټولنې نه مننه کوو چې هر وخت مونږ ته قضا کړی د وینې مونږ ته خلک حاضر کړی دی او ماشومانو ته وینه ورکړي.
د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالزی هم د وینې د رضاکارو په لیست کې نوم ولیکه او له مخې سره یې خپله وینه اتیا کړه. نوموړي ډاډ ورکړ چې ولایتي اداره به د ژوند خیریه ټولنې په هره برخه کې ملاتړي وي.
زما د وینې ګروپ مثبت ایو او ما خپله یو اندازه وینه دغه پروګرام ته اهدا کړله. زه باوري ما چې زما وینه باغ خلکو ته رسیږي چې هغوی ورته اړتیا لري او د هغوی ژوند کې ژغورل کېدلی شي.
د ژوند خیریه ټولنې مسؤلین وایي چې دوی د تیرو دریو میاشتو په دوران کې چې د وینې د ورکړې کمپین د فیسبوک په پاڼه پیل کړی و تر اوسه یې 15,000 سی سی وینه له خپلو رضاکارو څخه د وینې ضرورتمندانو ته راټوله کړي او له دې نه علاوه یې د بېوزلو لاسنیوی هم کړی او په راتلونکي کې به خپل فعالیتونه د خیر نورو کارونو ته هم وغځوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویی ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دوی د ګلونو خار
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجی.
په خیبر قبایلی سیمې د جمرود پرس کلب د کلتوري څانګې او د جمرود ادبي ټولنې لخوا د امن په موضوع یو مشاعره ترسره شوه چې د سیمې یو شمیر شاعرانو او ادیبانو پکې برخه واخیسته. لیکوالانو پکې د امن په اهمیت خپل کلامونه وړاندې کړل. راځئ چې دغې مشاعرې حال د سیمې نه د مشالیډو خبریال فرهاد شینواري په دې رالیږل شوي راپور کې وو.
اوس د جمرود د سیمې یو بل زلمی شاعر ریاض پردي صاحب ته خواست کوم چې هغوی هم د امن په حواله کسې لیکلي وي چې مونږ ته یې واوري.
نور خلک په مینه محبت باندې مړیږي نه، ستاسو جنګونه دې زیاتیږي او کمیږي نه. صدر باندې شوي پښتنو، صدر باندې شوي پښتنو، ستاسو په کابل کې مدو مدو جنګونه دي، ستاسو په کنړ کې تل جړه ده او ویرونه دي، ستاسو په خبر کې دندوکار دی او بمونه دي، ستاسو د سواد په لمبو سوی نخترونه دي، ستاسو زړونه کاڼي دي په ځان باندې خوږیږي نه، ستاسو دا جنګونه دي زیاتیږي او کمیږي نه. صدر باندې شوی پښتنو، صدر باندې شوی پښتنو.
زه نفیس افریدی صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی هم د امن په حواله کلام لیکلی چې مونږ ته واوري. نفیس افریدی:
نور د هر قسمه جنگونو مې نفرت دی، یو د سترګو جنگ کوم دا مې عادت دی. نوم د کرکې د فساد دی، جنگ دی ورک شي، او نوم د امن دی په کار خو محبت دی. مینه مینه نشته د لالچ کیسې تر څنګ راوړي، او دلته چې د امن په نوم راشي هغه جنگ راوړي، او ناوې د وطن مو د بارودو بوی خسته دی. ناوې د وطن مو د بارودو بوی خسته دی، او هغه زلمی کوم دی چې غاړې ته لونګ راوړي.
دغه امن مشاوره صدر پروفیسر ډاکټر محمد اسلم تاثیر صاحب ته خاص کوم چې د امن په موضوع په دغه موقع باندې خپل خیالاتو څرګندونه وکړي.
امن کی جهان خیر خیر کی هر انسان خیر جنگ د بد حالی سبب ورکی نوم نخان خیر امن د دنیا د خوشحالی لري سامان امن 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 غواړم امن په جهان امن د تعلیم رڼا امن خوشحالی خندا امن د بهار زیره امن د ژوندون بقا متل دی وس پرلې د امن را مشه خزان امن 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 غواړم امن په جهان.
زه انجینیر جهانگیر جنون صاحب ته خواست کوم چې هغه مونږ د امن په حواله باندې په خپل کلام باندې ونمنځي.
سره د علم هر سړی جاهل دی پته نه لګي او یو پښتون د بل پښتون قاتل دی پته نه لګي. دی زمونږ په منځ کې چې قاتل زمونږ د وینو دی او څوک دی د کوم ځای دی او کوم خیل دی پته نه لګي.
میډیا او ځوانان
خار تک په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي دزې کې ډېر کوچ کله فاټه تل لا شو کل تک موږ ټول خلک ریډیو اورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خچې دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چې کوم خلک د حکومت سپورټ ورکوي اده حکومت تعریف بین گئی او چې کوم د بیا مطلب د بل طرف فاندینګ ودرو دریمي بیا بالکل د درنادو د انقلاب د دغه صدی د صدی د خبره کوي.
سخت دریزي چې د کنه په معاشره کې دننه موجود وي او کده سټیټ په ادارو کې دننه غول میډیا د خزایره د کار خسته دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
ما ورته ډیر وایل خو میاں دل پویږي هلته
سمرلی نشته دے الت زوانی زڑی گی الت سمرلی نشته دے الت زوانی زڑی گی لالیا